گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، خبری اتره. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
ناشب آشنا.
برنامه امشب گفت و شنود خبری اتره را گردانندگی میکنیم که در حاشیه تجلیل از روز جهانی کارگر به وضع کارگران و در افغانستان اختصاص یافته.
بله، درن اوریدونکو سلام، سوکال اوسی. نن د نړۍ د کارګرانو د پیوستون ورځ ده. په افغانستان کې هم دا ورځ د جلا جلا غونډو په ترڅ کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم میلیونونه افغان د کار وړ وګړي له بیکارۍ او کارګران له کمې تنخواه اخیستو نه سر ټکوي. ولې په افغانستان کې تر اوسه د کارګرانو ستونزه نه ده حل شوې؟ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارګرانو د ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه باید وکړي؟ د خبر اترو گفت شنو د روان خبرونه د بحث موضوع همداده. درانه میلمانو را سره په تلیفون لیکه باندې اساسي او زمونږ پوښتنه به ځواب کې قدر مون اوریدونکو، خو د خبرونه د اساسي جز په توګه تاسو سمبالنه درکو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلی. کچیرته ستونزه لري او یا هم پوښتنه لري او که کارګران موږ ته خپل زنګوي خپل ستونزه مطرح کړي، نو دا به لاخی. نو کولی شئ چې خبرونه سره تماس ونیسئ او د تلیفون شمیرې هم له یاده مه باسئ: 00120203 شپږ. بل محلي شمیره هم ده، په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ: 00909010. او میلمان چوک دی اصفی سیب؟
بله، مهمانه محترمی که در برنامه امشب با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواد گفتن، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی جناب آقای احمدزی و معاون انجمن ملی کارگران افغانستان جناب آقای غلامعلی بریال هستند. شما هم رقمی که همکارم پیشتر خانم آشنا تذکر دادن میدانین با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیم در برنامه سهم بگیرین، بخصوص که اگر کارگر هستین و یا عضو از فامیلی شما کارگر هستین، میتونین در مورد وضعیت کارگران، مشکلات کارگران با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن با ما مشکلات خود در میان بگذارین. همچنان شما میتونین با صفحه فیسبوک دری و پشتو با مراجعه با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voapashto پرسش، نظر و یا هم شماره تلفن خود بگذارین تا ما بتانیم با شما در تماس شویم.
بله، از فیسیب که خواه همی دوارو درنو ملمانو تا بم خراغ لسوی و پختن بعد غلامعلی بریال سیب نه پیل کو لحقی با وارو چه ده کارگران ستونزه چه ده. بریال سیب ستلی میشیم در تویم او مهربانی وکړئ خپل ستونزه که مطرح کړئ چې کارگران نن سبا په افغانستان کې د کومو ستونزو سره مخ دي.
تشکر، مننه. په افغانستان کې د افغانستان کارګران او کارمندان د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغه ستونزې عبارت دي له دې څخه چې باید دوی د معاشاتو او اقتصادي مشکلاتو نه حل دی چې هغه یعنی په افغانستان کې د مزد پا میاری توگا وجود نلری او همدارنگا پا خصوصی سکتورونو کی دا کارگران و کارمندان و او همدارنگا دا دولت پا سکتور کی حال تا بیما وجود نلری او خاصاً په خصوصي سکتور کې د کارګرانو کارمندانو لپاره د تکاوت موضوع نه ده حل سوی، چې دا عمده ستونزې دي په افغانستان کې. او همدارنګه کارګران اکثره کارمندان هم د خپل حقوقو څخه لکه څنګه چې لازم ده آگاهی نه لري، چې دا عمده او اساسي ستونزې دي په افغانستان کې. او د حل د پاره باید د افغانستان دولت یو مشخص تدابیر ولري، ترڅو چې وکولای شو په افغانستان کې د بیکاری مازلې ته، د فقر مازلې ته تر یو حده پورې د پای ټکی کېږدو، او هایستا هایستا ګران افغانستان د جوړېدو او د یو غوړېدلي اقتصاد خاوند وي. همدارنګه موږ په کلو محلاتو کې دهقانان هم د سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې اساسي د اوبو مسله ده، چې بدبختانه دا اوس په افغانستان کې اکثره کاریزونه دي په ولایاتو کې د افغانستان، هغه کاریزونه وچ سوي دي و دیکان ته اوبه منظمې نه رسیږي. او همدارنګه اصلاح سوي تخمونه چې باید دیقانانو ته ورکړل سي، او تراکتور وجود ولري، د هغوی دپاره کیمیاوي کود وجود ولري، او هغې د زراعت میکانیزه سي، هغه تولیدات چې د زراعت څخه په لاس راځي د هغوی دپاره سړي خونی وجود ولري، او دوی خپل محصولات او تولیدات هلته تر یو وخته پورې کښېږدي تر څو چې وکولای شي چې هر وخت په بازار کې ضرورت سو په داخل د افغانستان کې، او هم د باندې هم دا سم اساسي پر دې باندې کار وسي، هغه پروسس سي او ولېږل سي. دغسې ستونزې دي په افغانستان کې.
تشکر جناب آقای بریال. آقای احمدزی، با تقدیم سلام به شما و از اینکه تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین. در حال حاضر اگر یک نظر بردیم به وضعیت کارگر در مجموع، با چی تعداد کارگر فکر میکنید در حالی که افغانستان کشور صنعتی نیست و زراعتی است، کارگر و بخصوص در یک بخش از برنامه هم در رابطه با کار شاقه کودکان که اصلا کار از اونا بسلا اجازه ندارن کار بکنن، اما باز هم مجبور هستن با شرایط خراب اقتصادی کار بکنن. اما در آغاز اگر شما یک نظر پرتین به عمومی بر اوضاع وضعیت کارگرها در افغانستان، آقای احمدزی بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. ما سلام برای شما و برای همکارای بخش تکنیک شما، برای شنوندگان عزیز شما و همچنان برای مهمان گرامی برنامه شما. ما در قدم نخست میخوام یک تعریف جامع از کار برای شما داشته باشم. ببینین، کسایی که به شکل عموم در افغانستان واجد شرایط کار هستند از سن 14 الا 64 سالگی، ای البته میرسه، این سنینی است که کسایی که اینا عملا مصروف کار هستند یا در جستجوی کار هستند و یا هم بیکار هستند، در سه حالت هستند.
بله.
رقم دوم، موضوع اقتصادیت مهم است. در افغانستان ارقام مختلف رایه میشه از طریق بعضی رسانه ها، از طریق نهادهای مختلف، که ما در حدود 12 میلیون واجد شرایط کار داریم، کسی میگه 10 میلیون است، یعنی ارقام مختلف را زده نفیسی را ما میشنویم. لیکن ارقام را دقیق را که ما میخواییم برای شما بگویم و ملت از این موضوع خبر شوه، ما در حدود 8 الا 8.5 میلیون نفوس کاری داریم.
بله.
اینا قوای بشری افغانستان تشکیل میده و فعلا من میفهم که در مورد امی رقم دوم که مردم هم امی ارقام غلط را که در دست نهیدن، او امی موضوع بیکاری مطلق. ببینید، ما دو نوع موضوع داریم، یکی موضوعی که مطلق بیکار داریم، یکی نیمه، یکی یعنی نیمه به معنی ازی که بعض اوقات یک تعداد مردم هم هستن یعنی کار می داشته باشن و یک وقت کار نمی داشته باشن، یعنی همیش به کار نیستن و یا همیش بیکار نیستن. من می خواهم رقم دقیق بیکاری رو به شما بگویم. کسایی که باید گرافی که ما همیشه مطلق بیکار داریم او کدام یکی است؟ مطلق بیکار ما 22.6% نفوس کشور تشکیل میده که اینی فیصدی مطلق است که اینا مطلق بیکار می باشن، و کسایی که بعض اوقات کار می داشته باشن و بعض اوقات کار نمی داشته باشن، اینا 14.4% ما رو تشکیل میدن.
مزدد می خواهم جناب آقای احمدزی، در حالی که نفوس افغانستان تا هنوز مشخص نیست و نفوس شماری و احصائیه نشده. این ارقام شما چگونه به دست آوردین؟
ببینید، ما در سال 2014 یک سروی داشتیم. در اون سروی خود ما نشان داده شد که در حدود 27 میلیون مانفوز داریم.
بله. و
ما بخیر در سال 2016 سروی دیگه می داشته باشیم. خوشبختانه از طریق از اون سروی خود ما سروی تازه داریم. بر ما، بر وزارت ما، برای اداری ما چند چیز بسیار زیاد اولویت داره، بسیار زیاد مهم است. در قدم نخست نفوس دقیق کشور.
بله.
بعد از او ارقام دقیق مردمایی که واجد شرایط کار هستن، کیا هستن، به چی انداز هستن، چقدر ما بیکار داریم، چقدر بکار داریم. اینی ارقام که بخیر در سال 2016 آب دید اشاره بر ما خواهد رسید. ما انشاءالله بسیاری فرصت بازی رو میتونیم که با دسترس مردم خود قرار بتیم. بتونید که ما کدام رقم نداشته باشیم، لیکن ما در چند ملت قبل که ما یک سروی که داشتیم، در سروی بر ما نشان داده شد که ما در حدود 27 میلیون نفوذ داریم. از 27 میلیون ما 14 میلیون اطفال داریم که او اطفال است که عملا اونا با سنین هستن که میرن به مکتب و 8 میلیون نفوذ کاری ما میداشته باشیم.
تشکر جناب آقای احمدزی.
احمد صاحب، ستړي مشیم تاسو ته وایم، لکه څنګه چې تاسو د کارګرانو د اتحادی د ملي ټولنې د مرستیال غلام علي بریال صاحب خبرې مو اوریدلې، یو څو ټکو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ساته د کارګرانو ستونزه ده. یوه یوه به تاسو سره مطرح کړو. د مسؤول وزارت چې چون دنده ده او مسؤلیت ده، د هغې په صفت د کارګر ورځ باندې خاطر منزل کیږي چې یو کارګر د نړیوالو معیارونو په شرایطو برابر کارو کې یو معادله مسې ماش واخلي. آیا په افغانستان کې کوم ځانګړی قانون شته د کارګرانو د مشخصا د تنخوا په برخه کې چې د څومره کار په مقابل کې، د کم کار په مقابل کې باید دوی څومره تنخوا واخلي؟ ځکه غټه ستونزه نن سبا هم ده.
ډېره ښه پوښتنه. وګورئ، زه تاسو ته غواړم چې یو موضوع داسې جامع شکل باندې تاسو ته ووایم، د دوستانو څه مطلب ته وخت سره چی تاسو دا سوال مستقیما یو حقوقي جنبه لري او قانوني جنبه لپاره داسې دا قانون پرې رفت لري. وګورئ، موږ زه په ټولیزه توګه تاسو ته غواړم ووایم چې موږ په قانون کې، د کار په قانون کې، په تېرو کلونو کې ګڼې نیمګړتیاوې درلودې. زه نه وایم چې مطلق غلط و، په دې باندې چې موږ په هغه شرایطو کې چې کله د قانون د کار جوړ کړ او د ګټې اخیستنې لپاره به چمتو شو، په هغو شرایطو په هغو کلونو کې فکر کوم چې وړ قانون و، او په هغو کلونو کې چې افغانستان تازه یوې نوې مرحلې ته پښه کېښودله، یعنی نوې کړنې پیل کړې، فکر کوم چې دا قانون لا اوسه ډېر قوي و، یعنې ډېر داسې ورته غني ښکاره کېده. خو په اوسني شرایط کې چې افغانستان وعده وکړه، او زه فکر کوم د لویه لاسته راوړنه د افغانستان د ملت دپاره، مخصوصا د کار وزارت دپاره دا ده چې موږ خپله واقعه په دې کې ښیو چې حداقل اوس موږ د قانون کې نیوکې وکړې، داسې نیوکې یا داسې د بیا کتنې دپاره هم دا قانون ویور چې تر څو دا بیا یو بازنګري وشي، تر هغه پورې چې موږ اوس په دې قانون کې ګڼې ستونزې پیدا کړې. شاوخوا تاسو ته ویلی شم چې دا قانون نږدې شاوخوا 80% د دې قانون کې تغییرات راغلل، او ډېر ژر به انشاءالله موږ دا قانون وکولی شو چې هغه د څه کوم تغییرات پکې راوسي، د ولسمشر لخوا نه، د وزیران شورا لخوا نه، او د مخصوصا د خپله د کار وزارت لخوا نه. تاسو مخکې د معاش موضوع ته اشاره وکړه.
دغه
د معاش موضوع، له معاش نه ډېره زیاته مهمه موضوع چې زه غواړم چې تاسو ووایم، هغه خپله عزت دی او کارمند، یا مثلا مسؤلیت.
احمد صاحب، ما ویل چې ستونزو ته به یو ستونزه باندې به تبصره کوو چې د دوی مسؤلیت او د ابرو مسله ده، د مسؤلیت مسله ده، دا ټول موضوعات به پکې وي. خو د قانون کې چې تاسو کوم تعدیل غواړی چې لا تصویب شوی نه دی، او د تصویب غوښتنه کوي، کومې اسانتیاوې کارګرانو ته په نظر کې نیول شوي دي؟ داسې یو غټ ټکو ته اشاره کولی شي؟
ما تاسو ورته دا قانون تاسو فکر وکړئ چې اچاسله نه پکې تغییر راځي، اچاسله نه تاسو فکر وکړئ چې نوې د قانون د کار جوړیږي. ته په دې کې له ټولو ډېر زیات مهم یو کارمند هم د معاش موضوع تاسو اشاره پکې وکړه، د مسؤلیت موضوع ده، پکې د عزت موضوع ده، او تر ټولو دوی ته کاري فضا ده، دوی ته یو روحي آرامش ده. وګورئ، تاسو به هر هېوادونو کې چې به هر کوم کارمند چې کوم کارکوونکی چې یو ځای کار کوي، هغه واقعا که یو ماشین شاته درېږي، یو روحي آرامش لري. مګر په افغانستان کې دغه شیان په پام کې نیولې و چې او د کارمن د لپاره هم تر نو لپاره چې وي نو وي د مهم په توګه چې تا چې لاس په ځای کې کار ته پیدا شي او کار وکړي مې ته اوس مهال مهم ده چې عام د کار زمينه ته برابر شي او هم غوښته مسؤلیت خوندیتوب ته برابر شي.
بله
ته خوندیتوب ډېر مهم دی غل له حاضر ونین کې د ماشين شاته دی ولاړی کار کوي وي ته خوندیتوب د دې له حاضر فکرې نه باید آرام وي او په خپله د خپل کار کوي ول شي نه د یو ځان اختزام ته روس هغه مارکیټ د کار ته او د نړۍ په دې
بله د قانون په تطبیق کې د قانون په حاکمیت کې عوامدارنګ په خصوصي سکتور کې چې به کارګران کار کوي آیا دولت دا ظرفیت او توانایي به لري چې کنټرول کې او قانون په شخصي سکتور کې هم تطبیق کړي ځکه اکثره کارګران شاید عمل تزلخه کې آلته کارو کې غیر د دولت د چوکاټ نه نو څنګه د کنټرول توانایي به شته د ظرفیت شته
ډیره څه پوښتنه مو ذکر زه غواړم چې بل ټکی ته اشاره وکړم موږ دا ځل د کار تورنی چارو وزارت د یعنی غواړي چې د نوې قانون په تطبیق کولو سره یعنی نه غواړي چې موږ یوازې خلکو او ملت ته قانون نه خبري وکړو نه غواړي چې د پالیسیان نه خبري وکړو موږ غواړو چې دا ځل د نوې رهبری غواړي چې مستقیمه خلکو ته کړه ورکړي یعنی موږ غواړو چې عامه خلک وویني چې کومې کړنې ترسره شي وي او خلک دې یو اندازې باور پیدا کړي چې واقعا هم کار سره او کار کیږي منګه د نوې قانون څخه غواړو چې په خیر سره خلې کو دغه ته پلي کېدو سره منګه نور مورث هم په کنټینیولي مشخصه په خو کې منګه یو اداره دلته په نوم د تفتیش کار منګه غواړو چې د تفتیش کار ته دومره پرختیا ورکو په دې حد هغه غنی او قوی کو چې د ولسمشر په هدایت منګه هغه کار مخکې وړي دا غواړو چې کوم قانون چې منګه تاسو زغور مې شو ول چې افغانستان یعنی ګڼ قوانين لري د قوانینو په اړه افغانستان ډیر غنی ده او مشکل یاسو د پدې کې چې دغه په عملي کېدو کې دغه په تطبیق کې موږ څنګه لرو نو موږ د کار قانون کې غواړو چې دا ځل موږ قانون جوړ کړ نو دغه تطبیق لپاره دغه یو ځانګړی کمیټه به دغه قانون د تفتیش کار څنګه د یو ځانګړی ټیم جوړ لري ځانګړی افراد او اشخاص لري د ولسمشر په دې یو یعنی حتی به ځانګړی وي
او وی هری
دلیت
ازادانه کوي چې
دلنه
شي که خصوصي وي که دولتي وي او که بهرني وي کورني وي تشکر د خپل قانون د کار په دې بحث کې پښتنه وي بنا تشکر جناب آقای احمدزی آقای بریال شما اظهارات آقای احمدزی شنیدین آیا در بخش یا در سکتور خصوصی که مثلا مفتشین کار در اونجا بتونن از حقوق کارگران دفاع بکنن در این صورت به نظر شما موثرتر است و یایی که مثلا در بعضی کشورهای غربی و اروپایی در هر مؤسسه خصوصی یک اتحادیه کارگری موجود است که کارگرا بعضن عضو از او میشن و اون او اتحادیه میتونه در داخل یک شرکت خصوصی دفاع بکنه از کارگران به نظر شما کدامش میتونه موثرتر باشه و در افغانستان کدامش عملی است؟
فکر کوم چې د احمدی صاحب خبرې ما ټول واورېدلې او کله چې دی وایي چې تفتیش به په اداراتو کې او خصوصا په خصوصي سکتور کې د قانون نظارت وکړي او هغه به تطبیق کې هلته زه فکر کوم چې موږ په خبرو کې او په شعار کې تر ټولو دنیا د مخه خلک یو ولیکدې خبرې ته جدي فکر وسی چې په خصوصي سکتور حتی په دولتي اداراتو کې مسؤلیت لکه څنګه چې لازمه ده لکه څنګه چې قوانینو د افغانستان هغه ته اجازه ورکړې ده چې باید مسؤلیت وساتل شي بدبختانه چې نه ساتل کیږي هغه په دې مفهوم باندې چې د هر چا زړه وغواړي او هر رقم چې د ده په خوښه وي هغه کارمند د وظیفې څخه بدون دي چې د افغانستان د کار قانون په نظر کې ونیسي او هغه مادي تطبیق کې هلته هغه شړل کیږي او هیڅ د کار مسؤلیت وجود نه لري چې زه ښه مثالونه و محترم احمدی صاحب ته پایسا کی او همدارنګ په خصوصي سکتورونو کې او په شرکتونو کې ورکولای سم حتی بعضی وختونه په نورو اداراتو کې هم دغه سني کارونه تر سره شوي دي ولی دا باید ذکر کو چې اساسي خبره دا ده چې نړیوالو معیارونو ته قوانینو ته مقررو ته چې په افغانستان کې ناپیز دي د غوی ته احترام وکړو او خپل تفتیش په ټولو ځایونو کې ولاړ شي د وزارت کار او امور اجتماعي لخوا څخه او هغه ټول مسایل تر غور او بررسی لاندې ونیسي. هغه اختلافات چې د کارګر او کارفرما ترمنځ پیدا کیږي، هغه اختلافات چې کارفرما خود سره کارګر هر لحظه چې زړه وغوښتل شړل کیږي، دا هغه دپاره د تقاوت موضوع قطعا په نظر کې نه ده نیول سوې. او دا چې بیمه او صحیح بیمه او د بیکاری بیمې چې په نړیوالو قوانینو کې دا شان وجود لري، نو نسی کولی احمدزی صاحب چې د دغه شانو دپاره زیاته توجه وکړي.
بریال صاحب او بخښه چې ستاسو خبره مې ونیوله په ګلد بدل شي. فکر کوي چې نړیوال معیارونه چې کوم د کارګرانو د ژوند لپاره په هر برخه کې د بیمې نه نیولې تر معاش او نور کاري مسؤلیت پورې دا ټول مسائل، افغانستان شرایط څومره دا اوس دې ته مساعد دي چې نړیوال معیارونه باید یو رقم په امریکا، په اروپایي هیوادونو، په افغانستان چې جنگ ځپلې هیواد دا باید تطبیق شي، او یادا چې کومنګ د دې معیارونو د تطبیق په تمه کینو هغه شرایط په نظر کې ونیسو، آیا د دې ایجاب کوي چې باید مونږ یو نظر خپل د ملک شرایط ته د سیمې معیارونه ولرو چې باید هغه قابل د تطبیق او تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د فرهنګ، عناناتو او کلتور مطابق هغه څه چې امکانات لرو د غوی څخه معقول او درست استفاده وکړو، او هغه آیستا آیستا په عمل کې پیاده کړو. ولی د افغانستان شرایط د نوري پرمختللې نړۍ لکه د امریکا او لندن او بل ځای سره په تفاوت کې دي. موږ نه وایو چې ټول کارونه دي هم زمانه څه چې په دنیا کې ترسره کیږي هغه د افغانستان کې ترسره شي، ولی هغه کارونه چې امکانات لري، فرضاً د قانون تطبیق، د هغه غوښتنه او د هغه څخه منظمه پالنه کول، دا امکانات لرو. هغه امکانات خو لرو چې د مقررات او هغه مقررات چې ناپیز دي په افغانستان کې د هغوی څخه موږ سمه ارزیابي ولرو، او هغه امکانات چې زموږ د عناناتو سره برابر دي د هغوی څخه استفاده وکړو. موږ هیڅکله داسې نظر نه لرو چې د دنیا نور قوانین دراسي عین شی چې په امریکا کې تطبیق کیږي هغه په افغانستان کې تطبیق شي، درال چې دا امکان نه لري. موږ د خپل فرهنګ، عناناتو، کلتور مطابق باید هغه څه چې د ټولنې، د افغانستان او د افغانستان د خلکو، کارګرانو، کارمندانو، بل اخره د ټولو اتباعو د پګټوي د غوی څخه موثره او معقول استفاده کول زموږ هیله ده، دا مو ارزو ده. و د مثال په توګه پردن د یو کارګر معاش، د یو کارمن معاش هغه لږه د 15000 افغانۍ په شاوخوا کې دی، ولی دغه نه به تفاوتي هم موجوده ده چې یو نیم لک معاش هم ستا، لک معاش هم ستا، 8000 معاش هم ستا، ولی دا خو طبیعي خبره ده چې حد اقل د مست خو یو دغه سنی وسی چې هغه اولیه ضرورتونه هغه ډیر کوچنی، حتی په وچه ګوله ډوډۍ باندې هم یو کارمند او کارګر مامور خو باید دغه د پاره دا زمينه مساعده سي. موږ داسې غوښتنه هیڅ کله د دولت څخه نه لرو چې هغه دی د زموږ د عناناتو، رسم او رواج او فرهنګ څخه لیري وي. د مثال په توګه د افغانستان دولت دغه امکانات نه لري چې خلکو ته اوبه پیدا کړي.
بریال صاحب زمونږ د هیواد پر رواجونو کې ځنې داسې دودونه هم شته چې دغه د انسان په ګټه مثلا نه دی، هغه برخوردونه یا هغه دودونه چې د یو کارګر کار ته، ژوند ته صدمه رسوي او هغه یو کلتوري چلند دی. تاسو بیا هم په هغې تاکید کوئ چې دلته قانوني برخورد باید وشي یا کلتوري؟
نه، زه قطعا په هغه باندې تاکید نه کوم. زما هدف دا دی نه چې بعضي چپاوتونه موږ په فرهنګي او کلتوري او عنعنوي لحاظ د دنیا سره لرو، زه دا نه وایم چې حتما باید د یو کارګر ژوند دفتن دې معراج ته ورسېږي لکه د نړۍ د نورو کارګرانو، ولی دا مو ارمان دی. آهسته آهسته د دې دپاره باید کار وکړو. دا ضرورت دی چې موږ هم بالاخره یو ورځ، نه یو ورځ،
د نړۍ سره سیالداري وکړو. دا زموږ هیله ده، دا مو ارمان دی، او د دې لپاره کار مبارزه کوو. ولی داسې مو نو هم نه دی دغه چې هیڅ موږ د قانون د تعقق او تطبیق لپاره یو قدم هم وانخو، او په خبرو کې زه ستا سره شایسته خبرې وکم او په عمل کې هیڅ شی وجود ونه لري. زه د دې خبرې سره موافق
یم. مننه بریال صاحب. آصفی صاحب اوریدونکو په لنګ کې چې خفه نشئ.
بله، از مدت دیر است که دو شنونده ما با شنونده دیگه هم روی خط هستن. آقای داوود پژواک شنونده اول ماست. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام تقدیم میکنم خدمت شنونده های شما. داود هستم از هرات.
بفرمایید آقای پژواک.
قبل از اینکه ما بیایم درباره حقوق کارگرا صحبت کنیم، امروز ما در افغانستان هیچ اصلا کار وجود نداره که ما بیایم درباره از حقوق کارگرا صحبت کنیم. امروز کسانی که در افغانستان شرایط کاری دارن میتونن یک کار انجام بده، متاسفانه برای اونها کار وجود نداره. اما کسایی که کودکایی که بعد از راه زمینه تحصیل مساعد شده، اونا باید بر درد بخوره، اونها میره کارهای شاخر انجام میده. امروز اگر ما فکر کنم بیش از 140,000 شهروند افغانستان امروز بخاطر نبود کار کشور را ترک کرد، افغانستان رفته به کشورهای اروپایی پناهنده شد. همه اینها تعداد زیاد و کثیر اینها بخاطر نبود کار افغانستان را ترک کرده. متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی هیچ نوع پلان در برای حقوق کارگرها نداره. امروز ما خود من هیچ یک مؤسس از دانشگاه فارغ میشم، واقعا برای آینده خود من نگران هستم که زمانی که من از اینجا فارغ شوم چی برای من رخ میده، سرنوشت من چی میشه، به خاطر که هیچ نوع پلانکاری نی دولت افغانستان نی وزارت کار و امور اجتماعی نداره.
خب این نظر شخصی شماست آقای داوود پژواک. اگر پرسش از مهمانای محترم دارین و در غیر صورت تشکر از شرکت شما.
پرسش ما ایست که در آینده وزارت کار و امور اجتماعی چه پلانی داره برای همین جوانایی که از دانشگاه ها فارغ میشه، کسایی که در خیابان ها میکنه، کسایی که در خیابان ها کار میکنه، کارهای شاخه که
امیگل چی پلان داره برای زمان. تشکر آقای پژواک. آقای مرتضی انصاری شنونده بعدی ماست. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر خدمت شما و مهمانان برنامه. مرتضی انصاری هستم از کابل. من فکر میکنم مهمترین چالش نبود یک پلانی کوتاه مدت و دراز مدت برای ایجاد کار برای محصلین و برای قشر تحصیل کرده در افغانستان است.
بله.
وزارت کار و تمام وزارت‌های دیگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ پلانی برای ایجاد کار و برای ظرفیت سازی ندارد. هر افرادی که در ادارات دولتی جذب می‌شود بر اساس رابط شخصی، بر اساس رابط فامیلی جذب می‌شود. این افراد شایستگی و توانمندی برای این ندارد که
انصاری صاحب در بیکاری موضوع فکر کوم جدا ده. دا تر ټولو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. خو نن د نړۍ د کارګرانو د پیوستون ورځ ده. راځئ د دې موضوع په ځای په دې وغږیږو چې هغه څوک چې یو لس کسه، پنځه کسه، یا یو لک یا پنځه لکه چې کار کوي کارګران، هغو دپاره څه شوي دي؟ آیا هغوی خپل حقوق لري که نه؟
مسئله بیکاری یک بخش دیگه است که او علایده
یعنی لویه ستونزه ده، ډېره لویه ستونزه ده، خو د ملک په سطح لویه ستونزه ده. خو راځئ چې په دې وغږیږو چې زموږ د بحث موضوع ده.
بله،
همین موضوع است که یک فرد 150,000 افغانی معاش میگیره، یک معلم، یک مامور 6,700، یعنی یک خانواده را در یک خانواده داره و هم یک خانواده داره. وقتی که قوانین خودی قوانین افغانستان امیر تصدیق کرده که یک مثلا وکیل پارلمان یا یک کسی که از طریق برنامه دیگه دولت جمهوری افغانستان در یک جای توظیف میشه در اداره دولتی 150,000 افغانی معاش میگیره، یک کسی دیگر مطابق با همین قانون 5,000 یا 6,000 افغانی معاش میگیره. از طرف دیگر هیچ مسئولیت کاری برای افراد وجود ندارد. وقتی که مسئولیت کاری وجود نداشته باشه، پس این باعث میشه که اطفال آدم ها، خانواده های آدم ها، همه ایشان بدبخت شود.
بله، درست. همین مسئله مسئولیت کاری هم مسئله مهم است که با آقای احمدزی ملی در میان میگذاریم. اگر مثلا شما سوال دیگه ندارین، از شما تشکر میکنیم به خاطر شرکت شما در برنامه. شک شنوندی دیگر مستقیم میگیریم، بعد میریم سراغ آقای احمدزی. روی خط هستیم، برادر خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
سلام ګورنه کې له احتراماتو مله بیچاره تاسو د نړیوال په تماس کې
بفرمایئ.
البته زما د مهرباني سره د باجی سټورونه دي یا شخصي شرکتونه دي، په مثال لکه په نږدې کې تاسو یو شپخانه ده د پښتونګمو چې مومن روغتون ورته وایي، دغه په خپل کارمندانو منصبینو ته په کلدارو باندې مشوره کوي. وزما په خپل اروپا کې د هغه ته تزر کلداري ورکړي، دا تزر کلداري په سلیرو ساتو کې تاسو یو سلاویا کا سر په دغه څه تخصیږي. دغه نور شرکتونه چې په غرته کار کارګران مزدوران دي چې دوی مزدوري کوي، نو په کلدارو باندې مزدور مز ورکول کېږي. زما د دې ملمنو دا پښتنه یا د افغانستان د کده پاکستان د دا یو خبره چې دوی ته په دې کلدار باندې مشور کوي. کچیر ته د افغانستان نیول په غنی ورته مشور وکړ کې په دغه خصوصي ټکول باندې چې ډورونه باندې ولې دوی انګیزي پاملرنه نه کوي، دوی نه ولې دغه کنټرول
برسینه کې چې دا خلکو ته مشنه په افغاني باندې بیچاره سب سره د دې چې سره د دې چې د موضوع نن لک ډیرو بخې لری غږیږي او بخې. یو پښتنه ملرله دا مشورته د چا د خوانه ورکول کېږي، د سیاحت امه د خوانه او بخې د شفاخانه د خوانه چې حکومتي ده او که شخصي.
دغه شخصي شپخانه ده، د شخصي خلکو دوخانه، دغه ماش خلکو ته په کلدار ورکول کیږي. زما پښتنه دا ده چې دغه خو افغانستان دی، ولې دوی د برسیم کنټرول نه کوي؟ دغه خلک مشانه ونی چې ورته وایي چې تاسو افغانانو ته ماشونه باید په افغانوي باندې ورکړي، او دوی دومره ماش ورته ورکول کیږي چې دوی دغه د لس کیلو لس ورځو پرم کفایت نه کوي. پر ځان خپل ځان یو مزدور کار یم، اکثر وختو کې په بازي شرکتونو کې په ټیکدارۍ کې کار کوم، نو ما ته په کلدار باندې 500 روپے راکې چې له 500 روپے باندې ام دوره څوک خپل د ډوډۍ مصرف هم نشي پوره کولای. په 100 روپے باندې جلبا سر کې 300 روپے فوټو نو کې ډوډۍ دي. زما مغفتنه دا چې دغه چې تاسو باس کول په دې موضوع باندې ادا او مزدورانو په خاطر باندې تاسو باس وکړي، چې ولې د کارګران ته خلک ماسک کلدار ورکړي.
تشکر جناب آقای بیچاره.
بله زمونږ د باس موضوع هم دا ده چې د کارګرانو لپاره د ماش موضوع ده، کاری مسؤلیت موضوع ده.
آقای احمد زایی، شما اظهارات شنوندای ما را شنیدین، بیشتر شاکی هستن. خب مثلا مسئله بیکاری در افغانستان یک بحث جداست که در این برنامه به اون نمیپردازیم. مسئله مسئولیت کاری را که روش اشاره کردن همکار شنوندای عزیز ما، که مثلا در یک شرکت خصوصی چگونه شما میتونین از طرف دولت به رو فشار وارد کنین که مسئولیت لازمه کارگرها داشته باشن، تا حدود تا صورت که امکان داشته مثلا بیمه صحی داشته باشن و اونا بتونن کار خود ادامه بدن، که نشه که امروز اونا رو استخدام بکنن و سبا رخصت بکنن. خب اقتصاد بازار آزاد این چیز ایجاب میکنه، اون میگه شرکت ما تصمیم میگیرم کی را استخدام بکنم و کی را از کار برطرف بکنم. اما خود آیا این سوال پیشتر هم کردم، بازم دولت میتونه با ایجاد تفتیش کار جلوی چنین چیزی را بگیره؟ آقای احمد زایی
تشکر بسیار زیاد. ما سوالای دوستارم شنیدم، گپای شما هم شنیدم و تشکر از سوال شما. ببینین ما در مایک پسادت من تمام موضوعات به شما بسخو تشریح کنم.
بفرمایید.
ما پیشتر قانون کار بتون تشریح کردم، قانون کار بتون گفتم، قانون جدید کار که بشر قانون غنی است. در پالوی قانون ما قوانین ما گفت داریم، لیکن در پالوی قانون کار ما چیزی بسیار جدیده که اداره تفتش از کار این کلاسی که ایجاد میکنیم و با جدیت ایجاد میکنیم. یعنی اگر چی دفتر خصوصی باشه، چی دفتر دولتی باشه، چی داخلی باشه، چی خارجی باشه، بالای همشان ما یکسان تطبیق میکنیم. یک امی موضوع رو پیشتر دوست ما با آقای بریال هم اشاره کردن که تطبیق کار در افغانستان مخصوصا از وزارت کار امکان ندارن، یا هم اونا گفتن که هر دفتر به خوش خود قانون کار سازن. من رد نمی کنم. ببینین شاید تابفیل انا وجود داشتن، مگم بعد از این وجود ندارد، بعد از این جلال و بسری از این موضوع گرفت نمیشه. وقتی که ما مشکل در قانون کار داشتیم، وقتی که در قانون ما یک مشکل داشت، خود به خودی خود سریا به وجود میاد. بعد از این وقتی که قانونی که تازه وقتی که به کار میره، یعنی باور داشته باشین بر از اون با ریدی که قانون شد در پایش کمیته که تفتیش کار است، اینا باز نمیتونن خلافکاری کنن. من باورم چه وجود داشته باشه، بعد از باشه، لیکن اونا با جلبش میگیرن، اونا مهره هایی که در قانون بهشان جا داده شده که برای اونا چه جزاهایی هایی داده میشه و بعد جلبش گرفته میشه. یعنی نی خود سرانه به تمام عمر به اونو مشکل پیش برن. یک و دوست ما توقع چون گفتم که مردم از افغانستان به افغانستان ترک میکنن، بیرون از افغانستان میرن. وقتی که من یک سوال از این دوست خود دارم، وقتی که افغانستان ترک میکنن و میرن به بیرون، آیا دوست ما به کار گماشته شدن؟ آیا بر از اونا پست های وزارتخانه داده شده در بیرون از افغانستان گرفتن؟ ببینید ارقام بیکاری در آلمان ببینید، شما ارقام بیکاری در آمریکا ببینید چقدر است، شما در تمام دنیا ببینید جاهای نیست که تمام افراد اشخاص و کسایی که واجد شرایط کار کشور اونا به کار گماشته شده. به نظر من این غلط است. و یک چیز دیگر متوجه باشین، ما بشرم به میز پیشنهاد میکنم، ما مردم افغانستان هستیم، ما مو افغانستان هستیم، تنو 13 ساله یا 14 ساله زیاد عمر ما نمیگذرن. شما از یک طفل که 14 ساله 14 داشته باشه چی امید میداشته باشین؟ بگذارین که اونا در پته های بالا برن، بگذارین اونا رو همکاری کنیم، کار از دستشون بگیریم، اونا رو کمک کنیم تا به مدارج بالا برسیم. ما قانونی که در امریکا، قانونی که در اروپا، قانونی که در دیگر کشورهای آسیا تطبیق میشه، آیا ما اونمو امید داره در افغانستان هم داشته باشیم؟ در امو افغانستانی که ما سوا و روزای بسیار بد سپری کردیم و همی فعلا هم در غرب از امو جنجال هستیم، ما اونمو رو با امید داشته باشیم که اونمو قوانین در افغانستان هم تطبیق شد؟ فکر کنم مشکل از بسیار زیاد. من بعض دوستای دیگه ما هم سوالی داشتن که وزارت کار هیچ پلان نداره. دوست عزیز من که نخیر، ما پلانه کوتاه مدت که زیاد کردن دراز مدت را، ما پلانه بسیار وسیع داریم و ما یک خاص یا درخواست از دوستای ما ایست که اینا بسیاری این فکر هستن که وزارت کار امور اجتماعی بر ما کار میتن. دوست عزیز هر وقت اینا میان مظاهره میکنن در پیش وزارت که مرگ به وزارت یا مرگ به مشینی داره، چرا بر ما کار نمیدن؟ شما خوب میفهمین که وزارت کار تا به فعلا یک اداری بوده که اینا فقط قوانین برای کار ساختن، اینا فقط پالیسی ها ساختن برای کار، اینا کاردی نبودن. کاردی وزارت احیا و انکشاف دهات است، کاردی وزارت زراعت است، وزارت مالی است، کاردی وزارت صحت عامه یا دیگر وزارت خانه است. ما کاردی نیستیم که برای تمام دوست خالدین تا به فعلا ما پالیسی و قانون برای کار ساختن بس نمی بودن. خب خوشبختانه ما این داد و این فریاد دو ساله که دیدیم، ما مجبور به این شدیم که بریم ادخل امین تابعی این نامه که وزارت کار گماشته شده میخوان که نمی رو واقعا به این نمی اداره باید بتیم که ما دادخواهی کردیم با زمون صحبت باشیم که فیران خوشبختانه کمیته ملی کار ایجاد شده. با ایجاد کمیته کار ما تانستیم که واقعا موضوعات کاری باید بستگی پیدا کنه با وزارت کار، یعنی که ما سکرتریت از این کمیته را داریم، یعنی ما میتونیم که بعد از این واقعا هم که مردم کار نیست باید به وزارت کار بیان و اداراتی که کار میتن بر مردم واقعا به وزارت کار نیه و بعد ما این کارها را میتونیم به دیگر افراد. من چند وقت پیشم شنیدم که یکی از ادارات اعلان کرده که ما برای 50,000 افراد در دهات کار میتونیم، لیکن وزارت
بله
متاسفانه تلفن آقای احمدزه قطع شده. پلیسر برنامه تلاش میکنن تا آقای احمدزه دوباره روی خط داشته باشیم. آقای بریال، در مورد مسئولیت کاری شما اظهارات شنونده را شنیدید و چقدر بسیاری وقت نگرانی ها در این مورد است که شرکت های خصوصی خودسرانه معاش میدن و خودسرانه هم در مورد کارگرای خود تصمیم میگیرن، رای حل چی است به نظر شما؟
بله خب اخترم اصیفیس بریال سبق پلا در افغانستان در کارگران و در ملی طولن مرستیال ده.
بله.
دو دوی چلن، دو دوی مسئولیت در کارگران و غشمیر کارگران چه دوی سر دی
بله
پا طولنه که
چی هست؟ بله
سنگه ده دو دوی خپلا وضعیت دوی سر
موږ وضعیت واقعیت دا دی چې موږ زیات کوشش کړی دی چې په معینو وختو کې خپل آواز د دولت چارواکو وغوږو ته ورسوو او هغه پرابلمونه او مشکلات چې وجود لري هغه وختن په وختن د دوی سره په جلساتو کې خصوصا د دوو اجتماعي شریکانو لکه د افغانستان دولت کارپرما او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه هغه هر وخت خپل دغه مشکلات چې انان یې موږ په خپل ټولنه کې لرو هغه د دوی غوږو ته رسولې دي. او همدارنګه مو د افغانستان د کار قانون څخه د اګایی په خاطر باندې په مختلفو ولایاتو کې ورکشاپونه جوړ کړي دي او ظرفیت سازي مو د دې لپاره کړې ده. او همدارنګه
اني مشکلات چې وجود لري هغه مو د دوی تر غوږونو پورې رسولي دي. ولی هیله مو دا ده چې په مجموع کې د دغو مشکلات او ستونزو د حل په خاطر باندې که تفتیش د وزارت کار وي او یا د نورو سکتورو وزارتونه وي، که دوی عملا و هغه پابریکې او کارخانې یا هغه شرکت یا هغه ادارې ته ور نسي او هغه ستونزې وانه وري، د هغوی د حل دپاره اقدامات عملا تر سره نه کړي، نو خبره ده چې دغه مخکنی خبره چې چا وکړله چې په خصوصي دي که دولتي په یوه شپخانه کې هغه څوک چې کار کوي هغوی ته په کالدارو باندې معاش ورکول کېږي، در حال چې زموږ پیسې مشخصې معلومې دي چې افغانۍ دي، نو هلته څنګه کېدلی شي؟ آیا دغه ایده چې دوی لري چې موږ به د خیر سره د نوي قانون چې 80% اصلاحوالی په هغه کې راغلی دی او هغه هم بالاخره د شورانو د وزیرانو شورا او بالاخره پارلمان هغه تصویب کی، او که اراده موجوده نه وي د هغه د تطبیق او تحقق دپاره، او همدارنګه امتیازونه او همدارنګه تعدیب وجود ونه لري، نو به څنګه وکولی شي چې هغه په ټولنه کې موږ تطبیق سي؟ او زموږ ټولنه دې ته نیاز لري چې باید هر څه چې وي هغه وسي. او
بریال صاحب تاسو خپل د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مرستیال په توګه د ټول افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مرستیال استئ، تاسو اطلاع لرله چې مثلا دغه یو ورور چې زموږ د ننګرهار نه زنګواله یو بیچاره صاحب، تاسو خبر وی چې د میوند مومند روغتون کې په کلدارو کارګرانو ته معاش ورکړل کیږي؟ آیا د افغانستان څه اقدام هم کړی دی؟
موږ خو دغه اقدامات نه، موږ د دولت غوږونو ته دا خبره رسول، لکه نن چې هغه ورور ورسول د محترم د کاري امور اجتماعي مسؤول ته، موږ خو دغه توانمندي لرو، موږ خو دغه لرو چې دادخواهي وکړو د دولت او د خلکو او کارګرانو ترمنځ، موږ د یو پله حیثیت لرو.
ښه بریال صاحب، مننه د پوښتنې ځواب مې واخیسته. مننه ځواب مو واخیسته. احمد زی صاحب راسره د لږ وخت دپاره نور هم په خپرونه کې دی، اجازه راکړئ چې دا ستاسې ستونزه د هغوی نه پوښتنه وکړو چې د حکومت تر غوږه پورې دا ستاسې عرض ورسیږي. احمد زی صاحب، د کارګرانو د معاش د څرنګوالي په اکله وزارت په قانوني چوکاټ کې څه لري؟ مثلا په یو ولایت کې په کلدارو معاش اخیستل کیږي 8000، بلکې مثلا 15000 افغانۍ ورکول کیږي، بلکې 10000 افغانۍ چې هیڅ سره سر نه خوري. نو مخکې یو ورور د ننګرهار نم زنګ والو، آیا تاسو ته اطلاع درغلې ده د کارګرانو د اتحادیو د خونه او ستاسو اقدام به څه؟
زه ډېر زیاته بښنه غواړم په لومړي قدم کښې له اورېدونکو له تاسو نه، زما ټېلیفون کرښې البته پرې شوه په ډېر زیاته بښنې سره. وګورئ، اول خو د دې دوستانو لخوا مونږ ته مستقیمه کوم اطلاع نه ده راغلې، داسې یوه ستونزه ده. بس زه غواړم چې دا موضوع په کلکه توګه د خپلې ادارې لخوا نظر رعایت کړم، چې که کوم اداره هلته کالدارو معاش ورکړي، نو فکر کوم چې دا د کار وزارت سره مربوط نه ده. موږ ورته قوانین جوړ کړي دي، مشکل د هغوی په تدبیر کښې ده. هغه اوس دوی کوی چې امنیتي ادارو سره دا مشکل معیار کښې واچوي او هغوی د دوی دا ستونزې حل کړي. تاسو تفاوت د معاشونو وګورئ، زه یو شی تاسو وایم، قانون د کار کښې مشخصا د هر ادارې د هر پوسټ د پاره چې هر څوک راځي، احمدي که محمود دی، دغه معاش ټاکل شوی ده، دغه معاش معلوم ده چې د معاش به څومره وي. او داسې نه ده چې ټول یعنې واقعا یو شان خلک وي او هغوی باید معاشونه کولی شي، نه، د هر چا پوزیشن فرق کوي. تاسو اوس په یو رسنۍ کښې کار کوئ، تاسو ته په خپل چې بهر یو هېواد کښې ژوند کوئ، تاسو ګورئ چې ستاسو ته معاشونه یعنې واقعا توپیر به لري که به نه لري، خو ستاسو په پوزیشنونو پورې مربوط ده. که د هر چا پوزیشن په هر ځای کښې ده، نو د هغه واقعا چې معاش به کته پورته وي، نو نه شي کېدی چې یو وزیر یا مثلا یو څوک چې په اتم بس کښې کار کوي، نو موږ هغه ته هغه معاش ورکړو. یو کس ته ماستري لري یا یو کس ته مثلا د اول بس کارمند وي. خو زه تاسو په ډاګه ویرسم او دا ډېر جدي تاسو ته ویرسم، څوک چې په اتم بس کښې دي هغه ټول یو شان معاش لري. که څوک موږ سره بالمقته دي په هر ځای کښې چې وي، د هغوی معاشونه معلوم دي چې له دغه کټګوري نه له دغه حد نه تر دغه حده پورې به وي. اوس مثال مشاورین دي مشاورین په لسی کې د اوس مثال هغه ټول فکر وکړي چې یو کس ماش واخلي چې هغه په کچه په هغه لیول وي چې یو کس اجیر ده یا کس په ون بس کې کار کوي هغه یې هغه مشهور لري چې څوک اوس مثال سلاکار یا څوک په اول بس کې کار کوي یا څوک په دوم بس کې کار کوي دا خو تاسو نه خبر ده واقعا وایي ته باید لوړ امتیاز یا یو رئیس ده اوس فکر وکړي موږ د اوس یو نوی پروسس د سی بي آر په نامه ده هغه ته د ټول څه کې د رئیسانو ماشونه دی لوړ دي په دې چې وایي ته لوړ ماش ورکول کیږي چې تر څو د اقتصاد مخه ونیول شي او دغه په دغه په هغه کسان چې راوستل کیږي شاید خلک سوال وي تر څو څوک راځي زه دا دې په ټاکه خلکو او ملت او تاسو ته غواړم چې وایم ته واقعا جوړ یو شفافه پروسه واقعا په دې کې د اړیکو مخه نیول شوی ده چې څوک په دې کې شکوري کی چې دا زما خپل کس ده د هغه کې څوره د زما یو څوک یا د وزیر یا د موین یو څوک د شناخت د شان مخه مطلق نیول شوی ده دا موارد اصلا کی مطرح ندی نو پرینه چې دا پروسه پرې کو د استراخره پرې په هر ادارې کې تدبیق کې او هر کسان چې واقعا د کار وردی او مکار اهل دقات اوس پرسی
تشکر آقای احمدزی میفهمم که شما مصروف هستین بازم به عنوان یک سوال آخر و بیشتر وقتی تلفن شما قطع شد شما سر مسئولیت کاری صحبت میکردین و ای که چگونه در شرکت های خصوصی هم شما دست بالا داشته باشین برای که از حقوق کارگران دفاع بکنین و حقوق اساسی شان برشان واگذار بکنین بفرمایید
من که پیشترم در نام رئیس صحبتون خود گفتم بر ما مطرح نیست که دفتر یا شرکت دولتی است یا خصوصی است بر ما مطرح نیست که داخلی است یا خارجی است ما قانون که ساخته بودیم یا می سازیم بخیر این بالای همگی یکسان تطبیق خواهد شد این مطرح نیست که دفتر از وزیر است این دفتر از کس است یا کی نیست اگر احمد است یا محمود است اصلا دیگه تو به این صورت مطرح نیست برای کلگی یکسان دیده میشه و قانون بر ما مهم است قانون جای بالای خود دارن قانون بالای همه یکسان تدبیر خواهد شد ما کوشش زیاد داریم من میخوام من این رد نمی کنم که در بعض دفاتر خصوصی من در قلم نخست نمیال رسانه رو نمی کنم دامشه بگیرم یکی از این رسانه چندین رسانه ایسه البته که قانون کار اولی ناشکستاندن یعنی اونا بعض قوانین رو دارن مثلا یک قرارداد بسته می کنن و میاد پنج سال یعنی 5 سال قرارداد که بسته میشه در کجا شما دیدید که مثلا قرارداد با یک کارمند وقتی امضا میشه یکی بعض موارد قوانین یعنی بستن قرارداد جدا بنست لیکن با کارمندی که قرارداد امضا میشه 5 سال فکر کنم یک کفر مطلق است یا هم وقتی که اگر یک کارمند میخواد که از دفتر خارج شود در اونجا بهش گفته میشه که خودت با 6 ماه ماشت بر ما بپردازی یعنی فکر کنم یک مطلق یک کفر است که یعنی ما شما میشه یعنی ما جلو از این موضوع را میگیریم شما که با ایجاد یعنی کمیته دستور شکایت ما پیش یاد آوری کردم ان شاء الله اینا میتونن که هر چیزی در قانون تطبیق کنن و ان شاء الله این جلو هم تو موارد گرفتن
بنا تشکر آقای احمدزی روی خط تلفن حبیب الله قربانی را داریم
بله.
سلام آقای قربانی هیله
راچ احمدزی سب منسره چی داده بله. کارگر غگواری و پختنه زواب بله. کی
بفرمایید آقای قربانی از کجا زنگ میزنین و آیا شما بفرمایید و علیکم السلام خوش آمدین
حبیب الله قربانی یک تن از فعالان اتحادیه ملی کارکنان افغانستان هستم از شهر کابل
بله خوش آمدین برادر آیا خود شما هم جز کسایی هستین که در کارگر هستین یا اتحادیه کارگری هستین
من یکی از فعالان اتحادیه ملی کارکنان هستم که تقریبا بیش از 3 سال میشه که از جانب رهبری غیر قانونی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان برکنار شدیم و حالا هم بر علیه امین آقا سامانی هایی که در خود اتحادیه ملی کارکنان افغانستان جریان داره ما شامل دعوا در محکمه هستم
بله خب اگر از مسائل خصوصیش بگذاریم شما چگونه نابسامانی ها را میبینین در این اتحادیه های کارگری؟
در این اتحادیه کارگری یکی از نابسامانی های عمده که فعلا در خصوصا اتحادیه ملی کارکنان افغانستان وجود داره شما در جریان هستین ببخشین پیش از همه بر شما روز جهانی کارگر براتون تبریک میگم و از طریق شما به تمام کارگرای افغانستان شما در جریان هستین که دادخواهی کارگران شیکاگوی امریکا به خاطر دفاع از حقوقشان و زن ساعتهای کاری بوده
بله
علیه کارفرماهای وقت حکومت وقت ایالات متحده امریکا با تاسف که امروز رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان به دست یک کارفرما قرار گرفته که اصلا مربوط این نهاد نبوده و بر اساس زور ایده ی زورمندان اتحادیه ملی کارکنان افغانستان غصب کرده. این عمده‌ترین نابسامانی در خود اتحادیه ملی کارکنان افغانستان است.
خب
دوم
بفرمایید. بله. بفرمایید.
دومی که روند کاری اتحادیه که دفاع از حقوق کارکنان افغانستان هم در مؤسسات خصوصی و دولتی است، او روند کاملا از مسیرش بیرون شده و ای آدم خودش که اصلا یک کارفرماست در کارهای تجارتی اتحادیه مصروف است. اتحادیه ملی کارکنان افغانستان از پول عقل و زیات های اتحادیه که تقریبا در گذشته های دور یعنی قبلی بیشتر از 350,000 اعضا داشته، این جایدادها از پول از اونا به خاطر خودکفایی اتحادیه، به خاطر کمک برای اعضا، به خاطر ایجاد کوپراتیف ها و ایجاد کلینیک ها خریداری شده بوده تا اتحادیه خودکفا بسازه. ولی با تاسف که این چیزایی که برای شما گفتم به وجود نامده و تا قانون کار نتانستن اینا درست بالای حکومت و کارفرمای خصوصی تطبیق کنند.
بله، تشکر آقای قربانی از اشتراک شما در برنامه، از این که نظر خود با ما شریک ساختین.
بله، دا پختنه که دیشی چه بریال سه به زواب کی. خو دنن یا د روان خبرونه د پاره د ورسته پختنه په توګه به احمد صاحب ته بلنه ورکړو چې د پختنه بلم جواب کې مننم کوو چې د بوختیا سره بیا هم موږ سره د پلاین کې احمد صاحب
آقای شاپور احمدزی روی خط داریم. پیش از اینکه آقای بریال جواب بدن به سوالای آقای قربانی و یا واکنش خود در قبال ادعای آقای قربانی ارائه بکنن که اونا گفتن یک سری مشکلات در داخل خود اتحادیه هست، میریم سراغ آقای شاپور احمدزی. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام بلندیکم تاسو محترم ملمانو تا شاپور احمدی هم به کابل نمیتواسیم.
بفرمایید آقای احمدی.
نخست روز کارگر و تمام کارگران کشور تبریک میگم و در قدم دور تشکری خاص از اوی در سرمایه گذارای و صنعتکارای میکنم که حداقل برای 10 نفر کارگر زمینه کار در کشور ما مساعد نمودن.
بله.
ما عرفای محترم احمدزی صاحب شنیدم، واقعا بسیار جالب بود بر ما. یک موضوعی که 22.6% ما فعلا بیکار داریم و تقریبا 14.4% دولت است که گاهی وقتا بیکار میباشه و گاهی وقتا نمیباشه. من فکر میکنم این ارقام هم درست نیست، به خاطر از اینکه چون وقتی که ما میبینیم شما برین وقتی ببینین اونطور کدام فابریکه را شما بر ما نشان بتین یا خود احمدزی صاحب به ما بفرمایه بگویه که 1,000 نفر در این فابریکا کار میکنن. شما در این پل چرخی برین ببینین اکثریت فابریکا از دروازاش بسته است، اکثریت هم فعالیت داره. شما باور کنین وقتی که برین ببینین حالت کارگران بسیار خراب است، یعنی حتی وقتی که داخل میشیم با باور که بسیاری وقتا ما که میریم میبینم یعنی ما فکر میکنم که شاید اینا مهمان باشن اینجا و لباس اصلا کارگر باید لباس داشته باشه، کارگر باید همونطور یک مسئولیت کاری باید داشته باشه که متاسفانه ای وجود نداره.
بله.
موضوع دیگه موجودیت بعض کارگرای خارجی در کشور است. متاسفانه ما و شما میبینیم خود ما با بحران بیکاری دچار هستیم، اما شما وقتی که برین ببینین اکثریت فابریکا ادبای خارجی را زیادتر پاکستانی هاست که کار میکنند.
آیا آقای احمدی به نظر شما آیا اینا کسایی هستند که در یک شق خاص از تحصیلات بلند برخوردار هستند و یا کارگرایی هستند که دستمزد اندک میگیرند؟
نه، فقط اینا کسایی هستند که میتونیم برای زیاد تخنیکی بگیم، مردم های فنی شاید باشن، شاید هم اکثرش کارگر باشن. به طور مثال پشت یک ماشین کارگر عادی نمیتونه که اون ماشین چرخش چیز کنه، بعد دوران بیاره. حتما یک کسی است که میفهمه او را باید چیز کنه. نه، کارگرای فنی ما میتونیم برای دینی بگیم.
بله، خب کارگر فنی وقتی که نباشه، خب یک کارفرما فرض کنین شما یک شرکت دارین، ناگزیر هستین برای اینکه شرکت شما به دوران بفته، یک کارگر خارجی را که آدم پرسنل تکنیکی یا فنی باشه به گفته شما استخدام بکنن.
خب جناب آصفی صاحب، اگر ما بخوایم زحمت بکشیم، ما بخوایم، چون 14 سال است که ما میبینیم، باور کنین شما اکثریت اشخاص فنی آمدن در افغانستان با بیشترین معاش را گرفتن دیگه، اما متاسفانه ترکز دلسوز نبوده، در اصل کوره میگفت که خیره، باز بعدن باید یک ترند میکردن کسای دیگر که اونا میتونن کار کنن. بله. من میفهم که یک مشکل وجود داره که اکثرا در پارک صنعتی پلچرخی شما تشریف ببرین که اونا هستن، میشه که جاگزین از اینا خب برای یک ماه دو ماه یک سال نارم بگیرن، در پولیش یک کسی که خود افغان است این را باید ترین. بله. کنن یکی. بله. موجودیت از اینه که تانوس وزارت کار امور اجتماعی در این مورد تانوس چه اجراعات کرده.
تشکر جناب آقای احمدی از حضور شما در برنامه.
بله عصیف سب در خبروان اورسته شیبی دی. بله. در فیسبوک پو پانه اوریدون کو دیر نظریات لیکلی دی، پختنیم لیکلی دی، او شکایتونه البته لیکلی دی چې حکومت د کارګرانو لپاره اوس خاصه پاملرنه نه ده کړې. کارګران بیخی د ټولنې یو جدا قشر ګڼل شوی دی، او تر څو چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه راغلی نو د کارګرانو به همدا ورځي دا د دې نظر دی چې لیکلې دی. خو د خبرونه ورستې شوی دی، ورستې پښتنه به مطرح کو.
بله
بریال صاحب، د کارګرانو د ستونزو د حل لپاره تاسو دغه اتحادیه جوړوي، ټولنه جوړوي چې تر څو یو انسجام موجودی او د دوی غږ په ټولیزه توګه تر چارواکو پورې یا مسؤلونو پورې ورسیږي. اوس د حکومت د مطبوعاتو مسؤول خپله ویل چې هغه څه چې لازمه یې چې باید موږ ته احوال راکړل شوی وی چې د افغانستان په کومه سیمه کې کارګران په کوم حال کې دي، موږ ته تر کوم ځای چې زموږ دنده دا یا د وزارت پورې څه مربوط دي هغه څه احوال یا جریان کې دوی نه دي پاتې شوي، احوال ورته نه دی ورکړل شوی. اوس په ټول افغانستان کې د کارګرانو د انسجام دپاره چې د دوی کار یو انسجام پیدا کړي، حد اقل هغه کې تر حکومت ورسیږي، څه کول پکار دي؟ آیا د دې اتحادیو پیاوړي کول لپاره څه پکار دي؟ کارګرانو غږ رسول لپاره چې د اتحادیې وظیفه ده یا د دې ټولنو وظیفه ده، څه پلان لري او ساس په نظر څه کول پکار دي چې د اتحادیې د عقل تقوی شي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې هر ټولنه جوړیږي هغه ټولنه خپل ځان ته اساسنامه او مرامنامه لري.
بله.
دا مخکې چې حبیب الله قربانی خبري وکړي هغه د خپل شخصي نظر دی، هر څوک چې د اساسنامه د اصول څخه تخطی وکړي طبيعي خبره ده چې هغه به خپل جزا ویني.
بریال صاحب، بریال صاحب، بریال صاحب، دې روبخه
یاد وکړه.
ها
ډیر افغان
مهرباني
د هغه د تعقق د لپاره کار وکي، هغه به هم پاغه ټولنه کې لوړو مدارج ته رسیږي. اساسي خبره ستاسو د سوال په استباد زه باید ووایم چې موږ د افغانستان په 28 ولایاتو کې پیلن رسمي دفترونه لرو، او هر ورځ موږ احوالات ټولو او دغه احوالات موږ په خپل جلساتو کې شریکو او پس لغتخه د افغانستان دولت وغوژن ترسو. یعنی دا زموږ هغه اساسي وظیفه ده نه چې موږ باید د خلکو مشکلات او پرابلمونه د کارګرانو واورو او بل اخره هغه د دولت وروژن پر ورسو. موږ د دې د لپاره خپل پلانونه او پروګرامونه لرو، او زموږ ټول نهادونه چې دي هغه د یو اساس او د اساسنامې مطابق هغه انتخابي ارګانونه دي. یعنی دې نه دي چې زه وایم چې احمد او محمود دی وینا دا اولیه وایده څخه بیا د مرکزی دفتر تر سټی پوری ټول انتخابي دي او هغه انتخابات تل تر
سټی
هغه دقیقا د خلکو او کارګرانو او کارمندانو مشکلات را جمعوي او بل اخره زموږ په مرکزی دفتر کې پر هغه باندې بحث کیږي او هغه دولت ته انتقالیږي.
بله بریال صاحب، بریال صاحب، یو نیمه دقیقه نور وخت لرونه او بخې ساس خبره کې ما ځکه مداخله کوله. تاسو وایئ چې هر ټولنه خپل اساسنامه لري، د کارګرانو لپاره قانون په ټول افغانستان کې یو دی، او اساسنامه د ماغه قانون د مخې جوړیږي کنه؟ هر شرکت یا هر خصوصي مؤسسه خپل کارګرانو ته خپل اساسنامه او برنامه لري د کار
قانون په هر ځای کې رعایت کیږي او موږ د افغانستان د ناپیزه قوانینو پرونا کې خپل ځان ته خپل اساسنامه جوړو چې کم کارونه دي او کم څه موږ کولای شو او هغه په خپل کنګره کې تصویب وو پس لاغه څخه د هغې د رعایت دپاره او د افغانستان ټول قوانین په نظر کې نیسو هغه په خپل ځان باندې عملي کوو او د هغوی د تعقب دپاره موږ خپل کار کوو د خپلې اساسنامې مطابق یعنی ټول ناپیزه قوانینو ته احترام او رعایت.
تشکر آقای بریال. از زردو مهمان محترم آقای احمدزی مشاور مطبوعاتی وزارت کار امور اجتماعی و آقای غلامعلی بریال معاون اتحادیه ملی کارگران افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودن و به پرسش های شنوندگان و ما جواب دادن.
لا اوریدم که من نکو چه پا مستقیمه توگه استادیو سر تماسونی و اقبل پختنه مطرح کرده هم درنگ در فیسبوک در پرن در لستون کده هم کور ودانی قدرمون اوریدم گو که نظریت چې په خبرونه کې واوریدل د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نه و د میلمنو او اوریدونکو نظریاتو چې خبرو شو اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته رسیږي. تر راتلونکي الله مالک.